په افغانستان کې د سهار لس بجې دي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغی دلوی څلورویشتمه د فبروري میاشتې دیارلسمه. د دینو راپورونو تر څنګ د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدای شي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. خو پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نسي تللی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنری د آسیا پاسفیک څنګه پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنو په کې مخ کې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللی. یو ان ای سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزای وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد له روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زموږ تجارت د روسي سره زیات شوې ده. 2021 کال کې په ټول کال کې شپږ شپږ میلیونه ډالر په ارزښت وو، او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 10 میلیونه ډالر موږ واردات کړی دي. د غدرې میاشتو نورې مرسشنو د 10 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ روسي سره تجارت د وارداتو لرو.
هلو کو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسي ته د 40 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستانی نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخت خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلي ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټونه درمل وړي، خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي، ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټونه مرسته راوړي، په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي.
تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې. یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو تر څنګ په جګړه کې برخه لري. اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزادې روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي. د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه، خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي. ازادي رادیو ته غوښیست ورزو دراپورونو برخه ته. ځینې شیزینه فعالان وایي چې د تخار د معترضو شوزو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشی سوي. مبارز د شنبه په ورځ نیول سوي وه. د مقتدرو شوزو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما